با پایان رسید. در یک ساعت دیگر صالح محمد صالح با شماست. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسې ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي. نن د شنبه د چنګاښ سرطان 15 د جولای 16 په پیل کې له محمد قاسم سولمان له خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کندهار کې بمی چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوای، خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید وای. د هم بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمیر سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو شاوخوا 10 سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رډوت ویل د چارواکو د غفلت د اداو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمې ته رسیدلی او بل پر لاره دی.
یو نظامی هیئت ده چې د کورنیو چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی، هغه دلته اوسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پیښه کې 3 کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي، د کندهار ښار د نوي سړک په چوک کې د چاودنې یو پولیس، یو میرمن او یو سړی وژلی او د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. شغلی غني پارک کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه او ویل د تیرو تدارکاتو پروسه دی لڅېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه سي او هغه کسان دي په نښه سي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دی پیل کړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت استازي ویل چې د تدارکاتو د پروسې د اصلاح په مقصد ګڼ شمېر کارپوهان د وزارت ولایتي څانګو ته استول شوي دي. په غونډه کې همدارس د ملي دفاع وزارت د یو قرارداد په ګډون د 2.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت دوهش قراردادونه تایید سول. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې دې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنري سورایا سبرنګ ازادي رډو ویل په دې اړه چې د محکمه به عادلانه وي او کنه پښتنې خورا زیات دي.
دا وی
از مشتنکار دادی چې ستر محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لمړنۍ او استیناف محکمه پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمه په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاهد شمشیره زیارت مجاور ته برات ورکړ. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی، خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. شغلی کیری ویل هغه وخت رسیدلی چې ولیدل سي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. د په وینا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه ویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
او صدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې د نن بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ پر ټول لازم فشار وکړو ته ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. ښاغلی کری د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅکله نو سره نږدې سوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای سي. د خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغېړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرح رد کړی چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداری سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل شاید د یورو د چلند له حوزې څخه د یونان د وتلو باعث سي. په سلو کې د نوي رایو له شمېرنې وروسته معلومه سوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړی دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتاګما چوکي د رای د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونی ټول پښتنې غوښتنې د یونان کین اړخي صدر اعظم الکسیس سپراس کړی و. سپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. پرون د نایجیریا په مرکزی شهر جوس کې دوه چاودنې وسوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بل یو مسلمان ملا چې له سختریزي بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولې وې. د پولیسو ویان تایید کړه چې په دې ښار کې دوه چاودنې سوې خو د تلفات په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سختریزي ډلې لخوا حمله کیږي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پړانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یوه ډنډ کې وموندل سو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زورابا ګوري لایتسي وایي دا پړانګ د هغو حیواناتو د ډلې وروستی و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب له راوتلو وروسته ورک سوي وو. د تبلیسی په مرکزی ناحیه کې د سیلاب د ښار ژوبڼ ویجاړ کړ او د ژوبڼ د کارکوونکو په ګډون 19 کسانې وژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د ژوبڼ د 600 حیواناتو له ډلې د شلو پړانګانو او زمریانو په ګډون نږدې نیمایي له منځه یوړل. یو بل پړانګ چې تښتېدلی و یو سړی ودړ او د مرګ سرحد ته یې ورسوه چې بیا د پولیسو په ډزو وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولای چی ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څیړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې په جلیز او پیښه کې شوي وو هغه د نږدې کېږي.
ولسی جرګوی پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه کوي. د پاکستان کورنۍ مجبوریت څه دی؟
پاکستان په ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. ما افکار دي هم د نړۍ هم د نړۍ پاکستان.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو مندر روان شو درنه جډ بمبارو کوم ځای ځمان نه پوي درې
په کوټه کې 14 نه تلفات اړولې
اوله درې کو سبا په ځان نه پوسه په ټو شهر مل کې صرفات سول بس تکان سو ازر به سول بس.
د ایران پر اټمی پروگرام دروانو خبرو لورستي حال مو هم خبرو د ورکو ازنه دلټي پروگرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګ والی وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي او د ولسمشر لخوا موظف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ایزو پولیسو ته د مرستې پر سوالو کې په پاتې راتلو تورنوي، د دې ولایت والی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو شاوخوا 13 سرتیري د پنځشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات د کورنۍ چارو رهبری لاندې ټاکل شوی هغه دلته وسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نزدینه څېړي که چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقې مبارز ازادۍ رادیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمایز چارواکي په ناغېړې تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپل خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارس د جلریز ولسوالۍ په پیخه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بیت مون په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې ملرل اکیا کې حتی د موږ په هدي قوه باندې ورته بیت شوی دا ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشت قومونو ترمنځ اختلافات او اور تلمن ووهي. زه پر ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤلو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې پر رسولو کې بې غوري کړې ده.
ومردل چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د افغانستان د تمې خلاف د سولې په پروسه کې صادق نه دی. د دغې جرګې غړي وایي که پاکستان غواړي د جګړې د لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد لویه تېروتنه وي. دا په داسل کې ده چې د تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. تفصیل له قسیم سلیمان ناوري.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونه پیلېدو عام خلک او د ولسی جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تیروتنه وي.
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت غواړو. که هر څه په دې کې موارد کې بیا غا فکر وی چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا لدینه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بیرته تقویه کړو. د طالبان د فشار لارې نه موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې دي په دې تعامل کې خدا په هیڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زیوایی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل شوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د غې خوندې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې د غونډه د چین په اورومچی کې وسی خو د ناسته په اسلام آباد کې پلان شوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي پلاو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري. د چارو کارپوه د نړیوالو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي چې اوس پاکستان هم تر یو لړ فشارونو لاندې دی نو ځکه هڅه کوي څو طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان تر څو اخیر فشار لاندې دی. پاکستان ته ټول لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. دوه ما افکار دي هم د نړۍ هم د نن پاکستان
او دریم په ټول مهمه مسله دا ده چې دغه بي سواتي د دوام په نتیجه کې پاکستان په خپل پټ چټکی سره د سواتي کې
شغله لیوال وای دا مهمه نه ده چې د سولې مذاکرات چیرې کېږي خو په خبره د بهیر باید د باصلاحیت او د باور وړ استازو لخوا پر مخ وړل سي که څه هم روسي نامنه د سولې د بهیر بدلیتوب ته هلي لمنځه وړي دي خو د چارو کارپوهان وای طالبان غواړي لدې لارې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې له قوي دریځه خپل غوښتنه مطرح کړي
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
په لغمان کې ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به شونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي دا چې څومره شونکو ته به څومره اندازه مځکه ویشل کیږي شاه محمود شنواری براته وایي چې له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي شنواری صاحب سهار په خیر کاوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې دا لړۍ به کله پیلېږي
ډیر ژر تمنا ساري صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د لغمان ولایتي ادارې خبره د لغمان ولایتي ورځ د پوهنې ریاست مسولینو سره ناسته درلوده په همدې خاطر ورته لارښوونه وکړه چې دوی ژر تر ژره هغه لومړی پړاو چې په لومړي پړاو کې 250 ښوونکي چې دوی ته باید دغه د زموږ د نمرو ویش توضیح پیل کړي دوی یادونه وکړه چې په پاتې نور کوم خون کې چې دی هغه ته به هم په نورو پړاوونو کې په لغمان کې زموږ یو شې د دوی په وینا باندې چې هر یو سوالې کې د خون کو د لپاره خارګوټ په نظر کې نیول شوی دی چې په مجموع کې 15000 شپږسو درې شپې ته نه پرسنل د چیر دیش مې څخه 2009 یوختنه یوازې په مرکز کې په دنده بوختي چې دوه سبانه 2000 ته په مرکز کې او باقي نور ته په لسوالیو کې خارګوټي کې ورته نمبر ورکړ شي
او اکثره وخت په دغه سیمه ورده کې د اختلاس دغه راز د درغلې او اندیشنی وی چارواکو د دې لپاره چې چارا سنجول لیدا چې دغه مزکی رښتیا هم مستحق کسان ته ورسیږي
بالکل یعنی سالی صاحب دغه یو مهمه سوزه ده ځکه په زیاتره نور ولایتونو کې په ننګرهار کې هم دغه ځینې شکایتونه راپورته شول چې د خون کوزمکی شمیر کسان لخوا نغسته شولې خو د لغمان ولایتي ادارې ډار ورکړل چې دوی به د خون کو دغه خارګوټي په عادلانه ډول باندې خون کو ته ویشي او د دې خبره باندې دغه 250 کسان په لومړیو کې چې کوم خون کې ټاکلې دي د هغه کسان ټاکلې دي چې د پوهنې ریاست لخوا ورته لیست شوی دي او دا اقتصادي مشکلات لري یعنی کوم کسان چې هغه کسان یې هغه ورته د دې په وینا باندې غوره شوی دي دوی ډاډ ورکړی دي بیا هم چې کله دغه توضیح پیل شول او وګوري چې دوی د خپل حق څنګه رسیږي
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې له څخه موردل چې په لغمان کې چارواکي وایي چې ډیر ژر به شونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي
زمان اطلاع در روزگان ولایت چوری دوله سالی سخصا سپا سمایتی دادر کندارو در ترنیکوت لارد خراب در مزمست کولی که غوث سات لارد در وجه مبارک در مکتبی مطر خراب سی بالا لارد در سرپونی سنده غفتم نلارو سی داغ لارد بخاکی و سلام
اوریدونکو د کندهار ترین کوټ ترمنز د غزیدری لارې د جوړولو غوښتنه کوله د کندهار چرواکو د تیر ماشام به می چودنې د یو شمیر ټاپیانو حالت نازک شولې دی تیر ماشام پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای به بم په چودنې کې درې کسان وژل سول او ډیر لس نور ټاپیان سول د ورستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادي رادیو له خبريال محمد صادق رښتینی سره خبرې کوو رښتینی صاحب تاسو د هم سهار په خیر وي څه دی تازه جزئیات
سلام صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه ورسی معلومات ته دي چې د چارواکو په وینا په پیښه کې د ټپیسو کسانو روغتیایي حالت اوس ته ډاډ وړ دي دغه ځانوژنې حمله چې تیر شپه د روژه مات پر مهال رامنځته شوه چارواکي وایي چې درې کسان پکښې کې ووژل شوه او ډېر لس نور ټپیان شول د چارواکو وینا په وجهو کې دوه ملکیان چې وایي شته دا او یو پولیس شامل دی او په ټاکیانو کې هم دوه پولیس او پاتې ملکیان دي د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکی په مشترکال و او د لومړي ناحیې د پولیسو یوې پوستې ته یې نږدې ځان ته چاودنه ورکړې وه. په عین وخت کې د کندهار د میرویس روغتون مسؤلین هم وایي چې دوی ته د تیښې د ځای کې کوم 14 کسان راوړل شوي، هغه تر تیښې وروسته د ډاکټرانو لخوا د هغو درملنه وشوه او اوس یې د روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
او د روژې په مبارکه میاشت کې هغه هم د روژه ماتې پر مهال چې دغه 14 سوې ده، په دې ښار کې بیره او تشویش نه دی خپور کړی؟
په کندهار کې معمولا د روژه مات پر مهال باندې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وي. تر پیښې وروسته چې مشکل صحیح ته ورلو ولیدل شوه چې یو ډول په څو دي کو کې هغه ساحه د پولیس لخوا کلابند شول، او چې یو ډېر لوی چوک دی هغه په یو خالي حالت کې و او هلته خلک نه لیدل کېدل.
او د پیښې څرنګوالی څه دی؟ ځینې کسان یې بمی چاودنه ګڼي، ځینې کسان یې ځانوژونکي حمله. تاسې چې معلومات کړي دا څنګه چاودنه وه؟
دلته چارواکو اول دغه د موټرسایکل بم چاودنه بلل، خو تر پیښې څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ځانوژونکي حمله وه او ځانوژونکي په موټرسایکل سپور وه، او په دغه ځای کې چې پولیسو تلاشي کول ځان ته یې چاودنه ورکړې.
ومردل چې د کندهار چارواکو د تیر ماښام د ځانوژن کې حمله د یو شمیر ټپیانو حالت نازک شولې، خو اوس وایي چې د دوی حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
محمد ابراهیم لزابله په خپل پیغام کې لیکلی، موږ په شاجوی ولسوالۍ کې له محلي پولیسو په تنګ یو، خلک لوټي او ځوروي. بل اوریدونکو شیبال لزابله لیکلی، افغان حکومت باید د پاکستان د تیری او تحرکات په وړاندې چوپ خپل پات نه سي. پاکستان باید د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. شمشاد له هلمند لیکلی، دا مهال په افغانستان کې مرکزی حکومت نسته، بس ډلې ټپلې دي، هر یوې خپل ګټې لري. د خالد پنامه اوریدونکو د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژل کېدو پیښه پر پاکستان او د هغه پر اجنټانو تاوانوي، وایي خدای دې د افغانستان دشمنان تباه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیڅ کور گزاره نه کیږي.
په کونړ کې ځینې کسان د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سیوي. دوی وایي نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی سي او نه هم دوی د شپې لخوا آرام خوب کولی سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی، او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نښه کیږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي، وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روانو چې پرې بې پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو تلا اولا کد جماعت تا واپس چراتلو درې قسم کې یو کساتو یو پاد شکر کور ته لاړو مندر روان شو بر جډ بمبارو کو جبا زمان نه کوی درې
نام کریم الله موږ کد تراوی تلو چې تراوی و کورالو یو کساتو او درې کسان مخ کې یو کسا کور ته ورغه موږ درې کسان ورلو درون بمبارو کو او به موږ درې کسان زخمی شو.
بیا سره پټ څوک نو اصلي وره په هلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومان په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغیز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي، هلته یو شمیر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په غیبه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې دوی کوچنین هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه تر سره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بي پيلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بيخي چې خدا حمله شي هغه ځای کې وشي هغه یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه ته یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د دغه خلکو ذهنونه مخ دي کوڅوک بسګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دي دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواسي یو غر وشي یا هوا یو طبیعي درز وشي.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بي پيلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره هده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوی په وسلوال مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوښتې ده. د بی پیلوټه تیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بي پيلوټه تیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار 8:08 سپی تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر 8:00 پیلېږي او د ماښام تر 8:00 دوام کوي. هر ورځ د ماښام تر 8:00 وروسته پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د پرتو خندونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. نامعلوم وسلوالو په هرات کې د شنبې په ورځ د دې لپاره چې نجونو ته ښوونځي ته د تلو په خاطر سزا ورکړي د دریو زده کوونکو مخونو ته انتظاب وشیندل. دغه درې نجونې چې عمرونه یې د 14 او 23 کلونو تر منځ دي په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه افغان ښځې او نجونې د زده کړې په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي چې یو لورې هم وسلوال دي چې د حملو لپاره یې په نښه کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي په سلو کې یوازې 12 افغان ښځې لوستې یا باسواده دي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره اټکل کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له زده کړې بې برخې دي، حال دا چې د هغو الکانو شمېر چې ښوونځي ته نه ځي 1.6 میلیونه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ د یوې قهرجنې ډلې او امریکایي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب د پیښې په اړه په یو مطلب کې د هغې څېړنې جزئیات څرګند کړي چې د ناتو لخوا ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي پوځي څېړونکو د دغې پیښې په اړه د څېړنو په نتیجه کې دا موندلې چې امریکایي سرتیرو له 14 وروسته د قهرجنو خلکو په وړاندې له ډېر زغم څخه چې د ستاینې وړ دی کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیښه د کابل په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د موټرو پر کاروان د طالبانو یو بم وچاودید. په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي وو. د ناتو څېړونکو د پیښې د عیني شاهدانو او شواهدو په استناد ویلي چې امریکایي سرتیرو له 14 وروسته وضعیت څېړي چې قهرجنو خلکو سره ونښتل. څېړونکو ویلي چې امریکایي سرتیرو حتی وروسته له هغې چې یو افغان یو امریکایي سرتیری په چړې ووهه او هغه یې ټپي کړ هم زغم وښود چې ډېر د ستاینې وړ دی. د خسرو په نوم یو عیني شاهد څېړونکو ته ویلي چې د امریکایي سرتیري له برسیرن ټپي کېدو وروسته د هغې یو ملګري برید کوونکی چې چاړه یې په لاس کې وه او وروسته افغان امنیتي ځواکونو ونیوه د پیښې له ځایه لرې کړ. د هغه په وینا د امریکایي سرتیري دغه اقدام چې په صبر او آرامۍ یې وکړ په حقیقت کې ډېر د ستاینې وړ دی. د ناتو څېړونکو هغه ادعا هم رد کړې چې وایي امریکایي سرتیرو پر خلکو ډزې کړې دي. دوی وایي دوی یوازې پر یوه خالي لوري د دې لپاره ډزې کړې چې قهرجن خلک د پیښې له ځایه لرې کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور مو ورته چې پرون مازیګر په کوټه کې 14 سوي چې یو تن پکې وژل شوی او د درو شوزو او دوه ماشومان په ګډون 15 تنه پکې ټپین سوي دي. خو په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمن ناوري.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو لخوا د یو ډیر شو سیمایزو پولیسو د وشل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوی بم د 14 په پیښه کې درې کسان وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. ولسمشر اشرف غنی د کورونی چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضيه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه تر حرکت کړه چې لمخې د مالیم لاټړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات تر سره کړي. د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی د جوبرن د ورکو پلانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یو ډنډ کې اومندل سو. او پرون د نایجیریا په مرکزی شهر جوس کې 214 وسوي خو چارواکو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
له محمد قاسم سولمن نه پمننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دروورول د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای شي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دا ورکو ازنه د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل ستې خو ورزو برته د راپورونو برخه ده. البته سیمه ای زو نړیوال راپورونه راخلو. پرون مازیګر د کوټي شارپ منس کې 14 سوي چې یو تن پکې وژل شوی او د درو شوزو او دوه ماشومان په ګډون 15 لستنه پکښې ټپین سوي دي. یو بل پېښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوي دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا وبوختو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زورور چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه ته جماعت حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غسل دلته زخمیان مخمیان پراته وسنانی ماشومان نارینه د مرابات سیټ سمبولون سان اورسیدل د سیول هسپتال خینه مونږ جان ته باد
دغه را ورسیدل
واته کس مش په خپل لاس باندې کاټان د پولیس کاډي تور چولې دي.
چاودنه دومره زوره وروه چې د ورڅیر مو ودانۍ او دکانونو شی ماتې کړې. د پیښې ټپیان سم دستي د کوټې ملکی روغتون ته یوړل سول چې په هغه کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې یو ټپی تن عبدالعلي د چاودنې پاړه وایي
زپل میدان چوک باندې هم بلدې پلازې کې ما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته هباله دربو سو بیا په ځان نه پوسوي پټو شاید مال ته سره پاته سول بس ټکان سو زر به سو ورسته هباله می سر نه خلاصوي په ځان زګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښې ځکه رسنوی ته وویل چې د ترلاسه شوی شواهدو په اساس ناڅرګند وران کارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وای وزن د اټکل لمخې 15 کیلوګرام او د ریډیو په منځ کې چاودلې دي.
چونکی یي شاپینګ کا ایریا ہے او
دا کاروبار سیمه ده چې پکې د خلکو غاڼه غونه هم وی نو یا خو چا دغه چاودیدونکو مواد هم دلته یې شاو د ریموت کنټرول په وسیله چاودلې یا ځنې چاودل سوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څوارلس کسان پکې ټپیان سوي دي
تقریبا اتنه زخمي وای.
د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه پسنه کې نامعلومه وسله والو پر مزدورانو ډزې کړي چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومو وسله والو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لویزو سرچینې وایي وسله والو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو، او وروسته یې دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسله وال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشوم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کيري پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی، خو دا زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کيري وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي کنه. ښاغلي کيري په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي، اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري لدې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه، او ویل لدې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کيري خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغړی په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیز ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي، او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه، بلکې تر ټولو ناوړه معامله، او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغه معاملې هم بد ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. لدې مخکې ډیپلوماټانو ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لري کیږي او لشوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز لدې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. که ازادي رادیو ته مو اس ام اس رالېږي، تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1313 شمېره لارې نه موږ ته راولېږي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خدا سي پیغامونه هم لرو چې د تاسو د ورک شوو عزیزانو پاکله په کې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو ډېر بمونه ځنډ راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونورید کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله په کې معلومات دي. اول داسې یو ټلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور آزادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي په هکله معلومات لري. کوم چې یوې خور آزادي راډیو ته ټلیفون کړی و او ویلی ول چې 5,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور آزادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات وړي هیله کوو چې یو ورځ بیا هم آزادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغام راولېږي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو السلام علیکم آزادی رادیو ته ته جدی جدی سلام نه وړاندې کوم. هله څنګه کوم چې د ازما ټلیفون مړه دی او هغه دې خو ته ورکې چې زو د پاره دې ځلا کړې دې کړې وې چې ام یو ازما ورو راته دی دا چې افات را کې څو ما ته ورور معلوم دی ما ته په دغه لمبر زنګ وې آزادی رادیو دې ودې ته واسطه دې ما ټلیفون مړه دی ورکې دې نه لاس واړم یا دوا واړم د الله درزه د فرض د کار وته کوم ما ته دې زنګ وی دا ما چې مارا دې دی وته ور بیا کولای چې خپل درو سره وینه خبرې وکړي بیا دې ته شعر راکوي کنه راکوي هغه دې د اعلی درجه پر اطمینان او مؤمنانو ته ور و سلام به سلام.
ټلیفوني پیغام واورید د دې ورور د ټلیفون شمیره د آزادی رادیو په آرشیف کې شته. که آزادی رادیو ته تاسو ټلیفون وکړي مونږ کولای شو چې د ګران ورور ټلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس د محترم اوریدونکو دوست محمد ټلیفوني پیغام واورو. د خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د آزادی رادیو لاره د دوی د ورک شوی پاکله یو ټلیفوني پیغام خبر شوی دی. د په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د آزادی رادیو په آرشیف کې دغه ټلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد ټلیفوني پیغام واورو. ورپسې به د اقبال پاکله چې خپله اقبال آزادي رادیو ته ټلیفون کړی دی معلومات خبره شي. راځي چې دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم. زه دوست محمد د فراه د ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چلند څخه خبر کوم. موږ یو قریب چې د مغل آباد د کلي د علاج سر بلند زوی دی محمد اقبال نوم دی. پرون مشته د آزادۍ د رادیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی که دغه سې خود سره دی چا سره دی نو که تاسو مهرباني وکړئ او د دغه منبر ډېر
تقریباً تخار په ولایت کې یو ځای یم د خپل کریبانو اواز نه لرم که زما دخوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 420 11 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبی دی، په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دي ما ته تلیفون وکړي: 0 0 0 2 3 3. توجه سوم، مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مګر ماما دی ورک دی، نوې میراغا دی. میراغان میږي د طالبانو په اخرو کلو کې ورک شوي. هر څوک چې معلومات کلري موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي: 0 0 2 4 3 3. بیا یو ځل بیا د ټلیفون شماره: 0 0 2 1 4 3 3. د ګلزار ویډي د دادا جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ وي. السلام علیکم. زه فرشاد د نامه زوی د لغمان اوسېدونکی یم. زما صبر ما د بینډې کې پېښور پینډې کې 13 کاله 19 کاله کار کړه. کار چارې په دې پته ولاګه په دې شمېره کې موږ ته زنګ وهي. 17 یا دری سالویخ، 15 سالویخ، 20 سالویخ، 4 دلائی سال بوت موقت دی. و سلام.
زخ در جان و لایت جراوت و لسالوی سا خبر کن مای و انگوال در منان زاب تن اول جراوت و لسالوی در لندین اگر اکسی می در دریا کالا کیل تیورتی چار چار در معلومات ما در سلوان گوی پدا وشنا شکر وستا و نیوی شپور سالوی شیو جیر دنیوی یو ځل بیا شمېر روان. 0 0 9 0 4 0 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه ګلاب خبرې کوم، مینه ګرهار ولایت د کوډ رسنګا. زمونږ مولوی صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا 3 کاله کېږي چې تا نیولې ده. ورک شوی دی د په اړه کومه معلومات راغې؟ دا ډېره خبره وي. په ټلیفون شمېره مو دا 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مجاہد لا احمد لازی صبح پیغام بھیجن تو کدی پڑا مات کری دیپک کندار کے سوکھ وائی وائی کندار میں پنجوائی کی جائے سوکھ وائی پجڑی کی جائے سوکھ وائی وائی سنگری کی جائے سب سے بھی پڑا مگر مات کری ماتا جی پدیش میں رنگ ہوئی سی پڑایا وہ دیش وہ شویت ہے اس کے لیے دشتا بھی کی شمیری تکار سی پڑایا وہ دیش وہ شویت ہے اس کے لیے دیش
السلام علیکم حفیظ اللہ علی پکتیا ولایت بزیاریو بلسواریہ سانگڑی اسیدون کے محال پر خوص ولایت کی قبول سرائی کی دلتا شکی وریزی سبا کرو دلتا دی جمعی پر مخوم باندے من یو وڑ کے ندارا کشو ہے دا شنمی اشراب دا دی پلار نمی پر دین دا نکا نمی جو دین دا توری جمعی پر وڑا دی سپین افیل اتسار کری دا که هر چاہتے ملوماتی دی دینی وروی نمخی دی ان کا پدر اشمیرا باندے جان ہوئی ہے کی پروس تو شپیک شپتا شپیک شپتا وطن وی اویا بل نمبر دا کی پروس تو تین دل وی شپیک شپتا وطن وی اویا
بلے السلام علیکم ز نظر گل زابل ولایت نمی علیک نی ولی ما ورور ول پ دغه کې په کندار کې مو کار کوي بیا زه جنالم د ولشت درځم بیا مې تر اوسه نه د ورور نوم یې محمد خان ده دغه وسره سورکته پستا یو کال کېږي اوس کوم معلومات راکې ډېره بشي زما نمبر دی 0 4 5 3 4 4 9 ډېره مننه
ما بلار محمد سلیم نمیزی کنزه تلویس خاره کیری چه ورس روی کوره تا دا حج پنیت للی دی دا هلمان دا ولایت دا نوزاد و لسوالی دا انگراک دا سیلی سخوته لی دی کنزه تلویس خاره کیری نو خشات دراک کی مصد معلومات لیکی نسل لی دا بیتلا شریف پنیت دی منگر تر پاکستان با واسخ خلگوی چرا شدر ای پر کچ کری پر کچال آر تجینه رای دمال که مخصوی شو
زما نوم سعدالله دی د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم زما یو مشر ور دی چې د غلام میزي د محمد اعظم زیری د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنی بخت کې اوسوي دی که هر ورته معلومات وي په دغه ته کوم شمیره به دي موږ سره اړیکه ونیسي شمیره ده 0 2 2 1 1 1 یاره یو ځل بیا کوم 0 2 2 1 1 1 هر مسلمان ورته کوم معلومات دی په دغه شمیره باندې مسره تلیفون ورکی او په پریمان اندازه کې دی نیو ټول کیږي
سلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما ګل د سید ګل زید المن ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کال مخکې د کور سره وتلې دي د ګریش ولسوالۍ ته تللې دي نه درکه دی چې تاسو پر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکې و سلام
ازادي رادیو تاسو ما دا پیغام دی ورور چې ما ورور ورته د مام دادګل په نامه دی ک د سیدګل زوی دی ک پار ولایت پارې ولسوالۍ کې دی یو لګ د جایزه ورکو خپل شماره در خپل شماره ما شماره په دغه شماره رنگ وې چې پیدا مو کې 400 پیدا کې لک روپې ورکو په سپر 2 3 2 8 2 2 0 سپر شماره بیا درته وایم سپر 0 0 2 بیا 3 2 2 8 2 0 سپر
السلام علیکم زه برکت الله د خوست ولایت څخه تاسو ته تماس کوم زما یو ورور چې په ځلان میږي او د جملات وای چې د شپږندې ښکلا کې د پاکستان څخه برکت شوی دا او که هر څه معلومات په دیش مې تر ما سره لري کوم چې پر واو یا یو پندوس پنده یا وته پندل میرا یو ځل بیا ته راو چې پر واو یا یو پندوس پنده یا وته پندل السلام علیکم
زما یو ګوګل ورور دی په درې میاشتې کېږي د کورونا ترکه دی دغه خلکو سره د عائله د معلومات لري په دغه شیله دي مو ته ځان پیپر و پیپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل د تلیفون شماره په لاتې کاروم پیپر و پیپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته
بلے السلام علیکم معلومات
بله السلام علیکم عزیز شکر افغانی خیلی ممنون لطف تاس داد پیغام پریزم نوری گونگوی دی دریم یشتی کیجی دی دریم سالو دی سپیر کالی دی سپیر اصد دری دی سپیر رخنه پرسار دی گودمی پا بوت دی شنگمه دی هر مسلمان رو که پاک دی معلومات لری دی غنم با دغش میره تیزن گوی سی پروس و کنزه نسو آویا اتسا و ندیرش شمیره ازل بیا تکرار هم سی پروس و کنزه نسو آویا اتسا و ندیرش پل شیرنی اجترلاس و فیو سلام
السلام علیکم زاب درازه کولیج ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلو تعلق کیږي زما فلر ډاکټر احمد الله بریالي وکاله کیږي چې په هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ټلیفون په بازار د دې منډه د خري څخه د وخانې څخه چا د مریض په توګه بوتي چې زما فلر مریض یې سره ورته چې سره ورته بیا ورسره مشته زنګ وهي چې دوه نو فیسې غوښ مشته چې نکړې برابرې بس دا وکاله کیږي چې مشته زنګ وهي نشي چې هر څه ته معلومات وي اغه دې په دوه شمیرو سره مصر اړیکه ونیسي د 09 3 9 2 5 2 0 0 شمیره یې ور بیا تکراروم 09 3 9 2 5 2 0 0 افغان دې شمیره ده 0 5 2 0 0 درې دوا درې شمیرې زل د تکرارم 0 1 0 5 2 0 0 3 2 3 د حجاب لازم خان فکر زی ورونی حجاب لروف نسمت لا حکمت لا رحمت الله محمد قاسم زمینی دی عبد الرزاق سمیع الله عتی کلا مسیادا زده خلال زده کلا در روزگان در ولایت در جهر و در دوسالی در طرف دکلی دی هر ساشی مرسل معلومات راکی جایزه لری چه هر سون و غاری
یعنی سر احمد ده فنجول سالی ده پیوان ده پیلان کنده حار سر ده سبسمات کنه مجی و کلیوان دی احمد لان میری سیروان ده فنجول سالی دی هر سلی که ده طالبانی معلومات سری یا دی خبر از ما ده غو دی پر داغ شمیره دی مست بزن گوی سر آیا تر که شل داره بسنا
بله زفر الاحمد جم د کندهار د جړی ازما یو د اکازي چې ګل احمد نمیږي دا ډیر وخت کې شنه درک سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونی 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و پورې خبرونه لري.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالی مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدے بنا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے